ما شاهد روزافزون خشونت علیه زنان نمی بودیم. و همچنان ما باز هم توجه جدی حکومت در تمام رستان بالخصوص توجه علمای بزرگ و بزرگان قومی که هستند به خاطر یعنی امو درس تحصیل و تمام مواردی آنها توجه داشته باشن تا بتونن یک جامعه سالم داشته باشن.
تشکر زیاد، سلامت باشین. شنونده عزیز، برنامه ما اینجا به پایان میرسد، تا یک ساعت دیگر با همکارم اجمل اند باشین.
ډیر زیات مننه له تاسو قدرمن میلمه څخه. دوستانو په یو بل خبرونه کې محرکلی کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې به د افغانستان په اړه په ریپورټونو سربېره ځوان فکر پروګرام هم واورئ، خو په سر کې هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د جوزجان په درصاب ولسوالۍ کې د سړې هوا له کبله د بې ځایه شوو کورنیو شل تنه ماشومان او پنځه تنه لویان په تیرو درې ورځو کې مړه شوي دي. په لغمان کې د واده په مراسمو د هوان مرمۍ لګیدلې، له امله یې اووه تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله وختې ده. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې عراقي چارواکي وایي د بغداد په جنوب کې د پرونۍ ځان وژونکي برید له کبله د وژل شوو شمېر چې ډېرې ایراني زیارت کوونکي دي له احتیاطانو پورته شوی. د جوچان په درسا پولیسوالۍ کې د سړی حواله کبله د بیزای شو کورنیو شل تنه ماشومان او پنځه تنه مشران په تیرو درې ورځو کې مړه شوي. د جوزجان د ولایتي شورا وغړي حلیمه صدف چارواکي د غو بیزای شو ته د مرستې پر رسولو کې په ناغېړۍ تورنوي، وایي که اوس هم مرستې ونه رسیږي کیدای شي تلفات لا پسې زیات شي. حلیمه صدف وایي متاسفانه چې د مسؤلینو بېغوري د دې سبب شوه چې پنځه مشران او شل ماشومان د سړې هوا او واورې له امله چې نږدې نیم متر واوره ورېدلې په غرنیو سیمو کې مړه شي. او خو د درصاب ولسوال رحمت الله حشر هم تاییدوي چې یو شمېر ماشومان د سړې هوا له امله مړه شوي. ویل کېږي چې سړې هوا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې بې ځایه شوې کورنۍ له جدي ګواښ سره مخ کړي. په لغمان کې د واده په مراسمو کې د هوان د مرمۍ د لګیدو له امله اووه تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله وختې. د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل تېر ماښام د الینګار ولسوالۍ د مرکز اړوند داود کلا په سیمه کې په یو کور کې چې د واده مراسم روان و د دولت وسلوالو مخالفینو لوري د هوان راتوغول شوې مرمۍ لګیدلې چې یوه اووه کلنه نجلۍ وژلې، درې کوچنیان او درې نور لویانې ټپیان کړي دي. سواکوی ټپیان د محل د مهترلام په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي چې د روغتون د ډاکټرانو په وینا د ټپیانو روغتیایي وضعیت ته ډاډ وړ دی. افغان حکومت وایي قزاقستان ورسره ژمنه کړې چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو لست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم په ایستلو کې به همکاري وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورسنګ ازادي راډیو ته وویل د ژمنه پرون د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر یارلن یدریسوف د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې وکړه.
قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان د دولت غوښتنې د عملي کېدو په برخه کې به همکاري کوي، کوم چې د حزب اسلامي پر محترم رهبری باندې د بندیزونو د لرې کولو لپاره مطرح شوی ده.
ښاغلی غورزنګ وویل چې قزاقستان به ډېر ژر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو د کمیټې دورې مشري پر غاړه واخلي. په بلغاریا کې د پولیسو او پناه غوښتونکو ترمنځ چې اکثره افغانان بلل شوي، شخړه شوې چې شپږ تنه پولیس پکې ټپیان شوي. دا بلغاریا د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي جورجی کاستو نووا ټلویزیون ته وویل چې دا شخړه پرون د بلغاریا د پناه غوښتونکو په هرمانلیکم کې چې ترکیې ته نږدې پروت دی رامنځته شوه. کاستو زیاته کړه چې یو نیم زر پناه غوښتونکو په 250 پولیسو ډبرې وورولې چې په نتیجه کې شپږ پولیس ژوبل شول او پولیسو هم په بدل کې څلوېښت پناه غوښتونکي ونیول. په دې کم کې شاوخوا 3000 کسانو ته ځای ورکړل شوی او دغه کسان ټینګار کوي چې اروپایي هیوادونو ته دې د سفر اجازه ورکړل شي. په بلغاریا کې چې د اروپا تر ټولو بې وزله هیواد بلل کېږي، د ټولو پناه غوښتونکو شمېر دیارلس زره تنه ښودل شوی چې اکثره یې افغانان دي. عراقي چارواکي وایي د بغداد په جنوب کې پرونی ځان وژونکي برید کې د وژل شوو شمېر چې ډېرې ایراني زیارت کوونکي ول احتیاطانو پورته شوی. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. پرون د بغداد جنوب ته سل کیلومتره لرې پرته سیمه کې په یو لارې موټر کې ښودل شوي چاودیدونکي مواد د تیلو په یو سټیشن کې چې یو رستورانت هم سیرمو وچاو دیدل. د چاودنې پر مهال دغلته په کربلا کې د 40 لمسوي مراسمو څخه د راستنو شو زیارت کوونکو بسونه تم شوي وو. د روټرز خبري اشانس پولیس او روغتیي چارواکو په حواله ویلي د دې برید له کبله د پنځشنبه په ورځ ناوخته د وژل شو کسانو شمیر د 30 شاوخوا ته رسیدلی وو. لزګونه نور په دې چاودنې کې ټپیان شوي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وی انلاین خبر پاڼه کې د برید مسولیت منلی ویلي دي چې عراقی جنگیالوی د برید تر سره کړي. اخوا په سوریه کې یو امریکایي سرتیری وروسته له هغې مړ شو چې په یوې چاودنه کې سخت ټپي شوی و. د امریکا په مشرۍ د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د قومندان سټیفن ټاونسډ له خولې په یوې خبر پاڼه کې راغلی چې دا سرتیری د عینسا په سیمه کې په یوې چاودنه کې ټپي شوی و. اعلامیه زیاتوي په دې اړه به نور جزئیات په یو مناسب وخت کې خپاره شي. د مصر پوځوایي امنیتي ځواکونه اته سرتیری د سینا په ټاپو ځمکې د تالاشۍ له یوې پوستي سره په موټری بمی چاودنه کې وشل شوی. د مصر په سینا ټاپو ځمکې د اسلامي دولت وسلواله ډله فعالیت لري. د مصر د پوځ ویان د پنځشنبه په ورځ ویل دا کسان هغه مهال وو بشل شول چې د وسلوالو ترهګرو یوې ډلې په سیمه کې د تالاشۍ پر یوې پوستې برید وکړ. مصري پوځ وایي چې امنیتي ځواکونو درې بریدګر وشلي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. فرانسوي چارواکي وایي یو وسلوال کس د فرانسې په جنوب کې د زړو خلکو د پالنې یو مرکز ته نوتی او د دې مرکز یو خزینه کارکونکي په چاړه وشلي. پیخه د پنځشنبه په ورځ شوې او بریدګر د پیخې له سیمې تښتېدلی. پولیس وایي تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې د مونټپلر خرګوټي نږدې په یو کلي کې شوی دا برید له ترهګرۍ سره تړاو لري او کنه. د فرانسې خبري اژانس د مونټپلر د څارنوال کریستو باریټ له خولې وایي دا برید یوازې یو قرباني لري او تر اوسه د برید د انګیزې په اړه ځانګړي شواهد نشته. د زړو د پالنې په دې مرکز کې اویا تنه هغه عمر خوړلې ښځې او سړي اوسي چې په افریقا کې د مبلغینو په توګه کار کړي. فرانسې کې روان کله هغه بریدونو وروسته چې مسؤلیت یې د داعش وسلوالې ډلې منلی وو بیړنی وضعیت دوام لري. د چین دولتي رسنۍ وایي په ختیځ جینګشینګ ولایت کې د انرژۍ د یو مرکز چې د ودانۍ کار روانو د یوې برخې د نړیدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر څلور اویا تنو ته رسیدلی. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا د جمعې په ورځ وویل په پیښه کې له څلور اویا وژل شوو کسانو څخه د 18 کسانو مړي پیژندل شوي. په چین کې د صنعتي کارونو پر مهال دا ډول پیښې ډېر رامنځته کیږي او د کار پر مهال د خوندیتوب معیارونه ډېر کله له پامه غورځول کیږي. او د اروپا پارلمان پریکړه وکړه چې له اروپای ټولنې سره د ترکیه د یو ځای کېدو خبرې دی وزنډیږي. په داسې حال کې چې په ترکیه کې د ناکامې کودتا په خاطر مخالفین ځپل کیږي، اروپای ټولنې دا ګام دغه هیواد ته د یو ټکان په خاطر پورته کړي. د اروپا پارلمان له اروپای ټولنې غوښتي تر هغو چې ترکیه له بیړنیو حالاتو لاس په سر نشي، له انقرې سره د خبرې بندې کړي. که څه هم د دې پریکړې د مستقیمو اغیزو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو داسې ښکاري چې اروپایي ټولنه له ناکامې کودتا وروسته د ولسمشر رجب طیب اردوغان له لوري د واک د لا ټینګښت په خاطر د ځینو ګامونو په پورته کولو اندېښنه لري. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. افغان حکومت ویل ترهګرۍ سره د سیمه ییزې مبارزې د ګډې ستراتیژۍ د جوړولو ټول لومړني کارونه بشپړ شوي. په دې اړه په رپورټ سربیره به واورئ چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت د مخدره موادو د کښت او تولید سترې لتنامنی او د قانون نه پلي کېدل بولي. په دې موضوع باندې زموږ همکار د دې وزارت له مرستیال فیصل حسینی سره مرکه کړې ده. حسینی، دا مرکه به درته وړاندې کړو. دا به مو واوري چې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت یو هیئت نن تاجکستان ته ځي او تمه ده چې له دې هیواد سره به د برېښنا په برخه کې یو نوی تړون لاسلیک کړي. په دې موضوع د انرژۍ د برخې د سلاکار امان الله غالب سره مرکه درته وړاندې کوو. د ښځو په وړاندې د زور زیاتیو په اړه یو تفصیلي رپورټ لرو. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. ځوان فکر هم له یاده مباسئ. افغان حکومت ویل ترهګرۍ سره د سیمه ییزې مبارزې د ګډې ستراتیژۍ د جوړولو ټول لومړني کارونه بشپړ شوي. دا خبره د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکو اړیکو رئیس او ویان تواب غورزنګ پرون ازادۍ راډیو ته وکړه. ښاغلي غورزنګ ویل د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر پرون د قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې ویل چې له ترهګرۍ سره ګډه مبارزه پکار ده او په اړه یې ستراتیژي رامنځته کیږي. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل دراوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویل تر هغه سره د ګډې سیمې مبارزه د ستراتیژۍ د جوړولو لپاره هڅې کړي او هیله ده ژر د ستراتیژۍ بشپړ شي. د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو رئیس او ویاند تواب غورزنګ پرونش په ازادي راډیو ته ویل چې د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ افغان مشران د سیمې بیلابیلو هیوادونو ته تللي او په دې اړه ژمنې هم ترلاسه کړې دي.
په لومړنیو تلاشونو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ د افغانستان دولت هیاتونو تقریبا د سیمې یو لس هیوادونو ته په تیرو نهو میاشتو کې سفرونه وکړل او هدف د سفرونو د همدغه منطقي اجماع او د همدې اجماع په چوکاټ کې د منطقوي ترهګرۍ ضد ستراتیژۍ رامنځته کولو موږ تعهدات ترلاسه کړل، ولې موږ باور لرو چې د دغه تعهداتو د تطبیق مرحله وسره رسیدلې.
ښاغلي غورزنګ وویل په دې ستراتیژۍ کې به د افغان سرتیرو ملاتړ او د سیمې د هغو هیوادونو یوازې پرېښودل چې د ښې او بدې ترهګرۍ سیاست مخته وړي لومړیتوب ولري. که څه هم د امنیت شورا ویان د خو او بدو ترهګرو تفکیک کوونکي هیوادونو په ډاګه نه کړل، خو له دې مخکې افغان ولسمشر او نورو چارواکو په دې برخه کې د پاکستان نمونه یاد کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی سکل په ورسا کې د ناټو د کانفرنس پر مهال ویل چې پاکستان لا هم د خو او بدو طالبانو ترمنځ خطرناک فرق کوي او د هغو وسلوالو پر ضد اقدامات نه کوي چې په پاکستان کې دي او د افغانستان پر ضد جګړه کوي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم تر دې مخکې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې پاکستان په دې تورن کړ چې د افغانستان په خاوره کې بریدونه پلانوي او د خ او بد تروریزم توپیر کوي. د ترهګرۍ ضد سیمه ایز ستراتیژۍ رامنځته کولو موضوع د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر یرلین ادریسوف سره پرون په کابل کې د لیدنې پر مهال مطرح کړی ده. اخوا د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز څېړونکو حکمت الله اعظمي وایي د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د ګډې ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره د مرکزی آسیا رول مهم دی او باید دغه هیوادونه خپل ملګرتیا ثابت کړي.
دغه تیر 15 کالو کې د آسیای مرکزی هیوادونو ډیر فعال نه و په افغانستان کې، مګر د داسې یو اجماع د کارولو او د کارمند کېدلو لپاره دا د شدید دغه کس او اراده چې پیدا شي د سرحد په دواړو غاړو کې د آسیای مرکزی او افغانستان غزمی وسی او هم زمانم عملیات وسی، دا به فکر کوم زیات مفید وي. دوی باید خپل قوت او خپل حمایت د افغان دولت څخه په کاتې شکل باندې اعلان کړي او په هغه کې عملی
کام. افغان حکومت د کار په پیل کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر راټولېدو ټینګار کړی و او هڅه یې دا و چې د هیوادونو سره همغږي کړي. که څه هم افغان چارواکي په دې کار کې ځانونه بریالي بولي، خو لا هم په عمل کې د سیمې او په خاصه توګه د افغانستان په امنیتي حالت کې د پام وړ بدلون نه دی تر سترګو شوی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې نن به د برېښنا شرکت څخه یو هیئت تاجکستان ته ولاړ شي او تمه ده چې له دغه هیواد سره به د برېښنا په برخه کې نوی تړون لاسلیک کړي. د دې وزارت د انرژۍ د برخې سلاکار امان الله غالب ازادۍ راډیو ته وویل چې که څه هم دغه برېښنا افغانستان ته په لوړه بیه تمامیږي، خو په کابل کې به د برېښنا د نشتوالي ستونزه تر یو حده هواره کړي. نجیبې زمان د موضوع په اړه له ښاغلي غالب سره مرکه کړې او په اثر کې په کابل کې د برېښنا په برخه کې د ستونزو په اړه پوښتلې.
متاسفانه تاسو په ګرمې کې او بو کمیږي د خپل داخلي منابع چې او بو کم شي نو تولید بار کمیږي. تقریبا موږ سل میگاوات کابل نه د خپل د منابع داخلي نه برخافلو یو 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 نیم کال نورم د مشکل سره موږ بویو، لیکن کمیږي. ولې چې موږ دوه برنامه لرو، وزارت انرژي او برښنا ریاست ته قرار دیم، انشاءالله سبا د رئیس عمومي برښنا د یو ټیم تخنیکي سره د تاجکستان ته که امکانات لري تاجکستان چاغیره برق اضافه واخلو. برق وی ورکو تاسو جمعه کې خپل بل منبع چې موږ لرو، لیکن پی سي زیاد اخلو، هغه قیمت زیاد اخلي. یو بل برنامه لاس کې اخیستې دولت څنګه مصرف کم کو. د مصرف کمول لپاره اول مرحله کې د کول دفاتر دولتي اداره شتي د شفاخانو او مکاتب د ټول چلاغونه موږ تبدیل کو کم مصرف چلاغونه پوري. د همدې مطابق چې موږ مصاحبات سروې کړې تقریبا 3 میگاوات موږ کولی شو برق زیات کم کو.
غالب صاحب د ملي وحدت حکومت د انرژي د تولید برخ ته ډیر توجه کړی ده، بیا هم چې جمعي سي حتی مرکز کابل برېښنا نه لري، خلک د ستونزو سره مخ سي، ولایتونه خو حل ته پریږده. د دې په اړه نور څه پلانونه لري؟ تاسو څه ډول به د ستونزو ته د حل لار پیدا کړئ؟
یو عمده کار چې فرض وسو موږ راوړی چې تور خو سیم متشویقو ډیر وسي تولید کړي. هم بیره په سروبي یو سلاتیا میگاوات برخ چې موږ الکوزه ګروپ سره مزاکو تفاهمنامه دغه باندې کار روان دي. ډیزاین مطالعات باندې 250 میگاوات برق د ګاز د شبرغان کې او مزار کې جوړیږي، او همداسې یو 100 میگاوات بانک اسلامی سولر جوړی نغلو کې او خپل کجکی کار باندې شروع شوی دی تقریبا 100 میگاوات اغم جوړیږي نو دا ټول موږ یو ځیکو تقریبا 300 میگاوات برق موږ د سکتور خصوصي په کومک سره جاسر دبل زوکی کې زموږ خپل خود کفایت طرف نه او دا مشکل انشاء الله ډیر ژر به حل کیږي.
بله غالب سیب څه مده مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی و چې د انرژي د برېښنا د تولید پر یو شته بندونو کار پیل سي خپل تولیدي برېښنا باندې څومره کار شوی دی؟
د یو شپنت شویلې تقریبا 15 بندونه موږ اسناد د تولیدي ټول کار مکمل شو ترې د حرکت ملي ته کله چې مشاله حرکت ملي نن ته منځوي دا شي عملی قرارداد به موږ تاسو به امضا کوو هغه کار او تقریبا نه نور بندونه د ډیزاین مطالعات دي چې بند جوړی کی تقریبا 3-4 کال وخت اخلي بندونه هم ډیره پر موږ هغه حل د پاره څو کله پر مثال بندونه جوړی کی موږ د لمر او د باد طریق نه کوشش کوو دا او د ګاز پروژه نه هغه ته موږ ابلویت ورکړی چې هغه د ریسه جوړی کی یو کال دوه کال کی
په افغانستان کې ګڼ شمیر خزی او جنې په کورونا او ټولنه کې لا تاوتریخوالی سره مخ دي فعلان له حکومت نه غواړي چې د خزو اونجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره جدي اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د خزو چارو وزیر دلبر نظری هم په یواد کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالي منی وي دا وزارت دغه پدیدې په وړاندې تر دې زیاتې هڅې کوي. په دې اړه عباد الله حنانزه له کابل ریپورت لري.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو تر خبرتیا مخکې مو مرکه واوریده. د مرکه په اوبو او انرژي وزارت کې د انرژي د برخې له سلاکار امن الله غالب سره نجيبي زمان کړي وه. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د خزو په وړاندې د زور زیاتی پیښې په افغانستان کې له یوې ورځې بلې ته زیاتیږي. په دې موضوع د عباد الله حنانزي چمتو کړی رپورټ اورو.
ځان سوزونه د زهرو او موګکانو او د لړم د وژلو درمل خوړل او ځان زندۍ کول هغه څه دي چې خز یو جنیترې د تاوتریخوالي څخه د ژغورنې د یوې لارې په توګه کار اخلي. سویتا هغه 3 کلنه خزه ده چې له واده څخه یو نیم کال تیریږي. هغه هم د خپل خاوند د کورنۍ د تاوتریخوالي قرباني ده. سویتا په داس حال کې چې له سترګو یو خکې بهیدلې او اواز یې رېږدېده وویل چې د خپل خوند او د هغه د کورنۍ د تاوتریخوالي څخه د ژغورنې په هدف غوښتل ځان وژني.
د لړم د وژلو دوام یې وخوړل او هڅه مې وکړه چې ځان وژنم. کله چې د کوما په حالت کې روغتون ته بوتلم ډاکټرانو ویلي وه که چیرې ځنډېدلې وای نو له منځه به تللې وای.
سویتا بایي خوند او د هغه کورنۍ یې په هر ډول پلمو وهي ان تر دې چې 4 میاشتنی ماشوم یې هم شکنجه کوي. د سویتا مات شوی هډوکی او د هغه پر بدن د وهلو او ډبولو نخانه هر انسان خوشنی کوي او ښکاری چې په ډیره بیرحمۍ سره شکنجه شوې ده.
لکه چې مې ماشوم پیدا شوی هغه هم وهي د وهلو او ډبولو نشانې اوس هم زما پر مخ ښکاري. حق او نه حق پلمې نیسي. د سینې هډوکی مې هم مات شوی سر مې هم مات شوی دی.
هخوا د سویتا مور زیا جان وای چې زوم یې اند د پر لور وختان هم خوړلې دي.
نو نارس میګان دیالوګ میشن مې میا ی دختر د
فاطمه کله چې په ډوډۍ کې وېشته وي نو لور ته مې وای چې وېشتان دې مشتپاخه کړی دي. نو اوس یې په خپل اوخره لور مې وای چې وېشتان نه خوړل کیږي. خو هغه چنګار وکړ او زما لور یې وهله او زما په لور یې وېشتان خوړل.
مادر جان سر سویتا ممو یې خوراندو.
زیا جان له حکومت څخه غواړي چې د لور په برخه کې عدالت تامین شي او خاوند یې دې ته مجبور کړي چې لور ته یې طلاق ورکړي. خزیون جونې په داسې حال کې له تاوتریخوالي شکایت کوي چې د خزو چارو وزارت هم د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي اندېښمن کړي دي. د خزو چارو وزیر دلبر نظری چې د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې وویل لا هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې خزیون جونې له تاوتریخوالي سره مخ دي.
پروان کال کې په خاص ډول د روژې په میاشت کې د دې شاهد و چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د شونځیو پرنجونو د تیزاب اچونې پرنجونو د جنسي تیریو سوځولو غیابي محکمې سنګسار او لکوره د تښتېدو په تور د ښځو د ځورولو پیښې وسوې.
دلبر نظری وویل په روان کال کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3400 قضیې ثبت شوې دي. د سویتا په څیر داسې ډېرې ښځې اونجونې شته چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جبري ودونو بد ورکولو فزیکی او اقتصادي تاوتریخوالي سره مخ دي. افغان خزې د کورنۍ تاوتریخوالي سربیره د خپل خوندانو د نامشو هوسونو قرباني شوی هم دي. فاطمه د دا ډول خزو یو بیلګه ده چې د خپل خوند د نامشو هوسونو قرباني شوی ده. د فاطمه په خبره خوند یې یوازې له هغې څخه نه، بلکې د هغې له خور او مور څخه هم نامشو غوښتنې لري.
تل به په خپل موبایل کې خرابې خبرونه لیدلې او زه به هم هڅولم چې وی ګورم او هر غوښتنه به له مانه کوله، خو کله به مې چې نه منله زه به وهلم. همدارز ما مور او خور ته هم سترګې نیولې وې، پر ما به فشار راوړ چې خپل مور او خور مې ورته راولم چې خپل نامشروع غوښتنه پوره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه اندېښنه لري او په دې برخه کې د دولت پر جدي پاملرنې ټینګار کوي. د دغه کمیسیون د ښځو برخې مسؤل لطیفې سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د وژلو موضوع د تاوتریخوالي یوه مهمه موضوع ده او باید حکومت ورته پام وکړي.
د شوزو د وژلو موضوع چې زموږ د ارقامو لمخې دروان کال په لومړیو اتو میاشتو کې 115 قضیه مستند سوی، له بده مرغه دا پیښې د افغانستان په جنوب کې ترسره سوی دي او حکومت نه دی توانېدلی چې د دا ډول پیښو مجرمین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوه جدي او ملي ستونزه ده او حکومت یې د حل لپاره ژمن دی.
خزه لومړی درجه شخصیت لري او د خزه په توګه د احترام وړ ده. نن د خزه په وړاندې تاوتریخواله یو نړیواله پدیده او بدبختانه یو ملي جدي ستونزه ده.
جبري ودونه د جنو پر وړاندې د تاوتریخواله یو بیلګه ده. د افغانستان د خزو چارو وزارت او د بشري حقوقو د کمیسیون راپورونه ښیي چې یو شمیر جنې چې جبري ودونه ته نه حاضرېږي له کوره پر تېختې، ځان سوځونې، ځان وژنې او پر داسې نورو پیښو لاس پورې کوي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
پر انتخاباتو د څارې او شمیر ټولنې او د ولسي جرګې او شمیر غړي برېښنایي تذکرې د انتخاباتو د اصلاح یوه برخه ګڼي او وایي چې برېښنایي تذکرې باید خلکو ته وویشل شي. سباون کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د انتخاباتي کارپوهانو په باور برېښنایي تذکرې د انتخاباتو د اصلاح یوه برخه ده او د دغو تذکرو ویش به د شفاف انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې اغیزمن تمام شي. په انتخاباتو پورې اړوند د مدني ټولنو مشر جانداد سپینغار د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ویل چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ کې ځنډ سیاسي دلیل لري. د نوموړي په خبره د برېښنایي تذکرو ویش کولای شي چې په انتخاباتو کې د فساد مخه ونیسي.
یوازنی دلیل سیاسي کې دی چې دا ماتل عوام کدا پروسه تطبیق شي د مملکت د پاره ډیر زیاتې خګنې لري. د اقتصاد په برخه کې ګورو، د صحت، معرف، امنیت په برخه کې به تاثیر ډیر زیات وي او د انتخاباتو په حساب خو طبیعي ده تاثیر لري، ځکه که موږ برخی تذکرې ولرو په اسانه توګه کولای شو چې یو رای ورکوونکی وپیژنو په یو محل کې، هغه په اصطلاح وصل کو د یو ډیټابیس د لارې نه مرکز کې د کمیسیون دفتر سره.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړي سیمین بارګزی په دې باور ده چې د برېښنایي تذکرو له ویش پرته به انتخاباتي اصلاح رامنځته نشي. سیمین بارګزی د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ویل په انتخاباتي کمیسیون کې د خلکو په بدلېدو را بدلېدو سره انتخاباتي اصلاحات نه رامنځته کیږي.
برېښنایي تذکرې باید خلکو ته ورکول سي. په انتخاباتي کمیسیونونو کې د خلکو په بدلېدو را بدلېدو سره به انتخاباتي اصلاحات رامنځته نه سي. هغه وخت به اصلاحات رامنځته سي چې برېښنایي تذکرې خلکو ته ورکول سي او هیڅوک فساد ونه کړي.
تیر کال هم د وزیران شورا د اجرایي ریاست په مشرۍ د هغه کال د 1988 نیټه د برېښنایي تذکرو د ویش د پیل ورځ اعلان کړی و، خو لا هم دغه لړۍ په رسمي ډول نه ده پیل شوې. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ چې کله یې د انتخاباتي کمیسیونونو نوي غړي معرفي کول هیله څرګنده کړې چې د اساسي قانون له مخې به ډېر ژر د برېښنایي تذکرو د ویش د صدور ستونزه هم هواره شي. په ورته وخت کې د برېښنایي تذکرو د ویش عمومي رئیس همایون محتاط د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ به ډېر ژر پیل شي.
دولت مصمم است که پروسه به خیر به زودی آغاز شود و در
دی وای دولت تصمیم لري چې دغه پروسه ژر پیل کړي او د ملي امنیت شورا په ورستی ناست کې ولسمشر خپل دوه مرستیال شغلی دانش ته دنده ورسپارلې و چې دغه پروسه په وړاندې ستونزې هوار کړي څو وکړای شو دغه پروسه عملی کړو بلې د قانون د تعدیل په وړاندې یو شمیر حقوقي ستونزې شته کوشش کړي چې ټول ستونزې حل شي او دغه پروسه پیل شي
مشکلات زود حل وسازن ته پروسه به خیر آغاز شي
تر دې وړاندې د کورنیو چارو او مخابرات وزارت په ګډون د برېښنایي تذکرو په ویش پورې اړوند ادارو خبر ورکړی و چې د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې پوره چمتووالی لري ښاغلی محتاط وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش په لړۍ کې ځنډ یوازې سیاسي ستونزه نه ده بلکې په دې برخه کې حقوقي ستونزه هم موجود ده چې د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا به حل شي سباون کاکړ ازادي راډیو کابل
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي
د افغانستان د نشئ موادو پر ضد مبارزه وزارت د نشئ موادو د کښت او تولید سترلت قانون نه پلي کیدل او نام نه کړي د دې وزارت مرستيال فیصل حسینی پرون ازادي رادیو ته ویل د افغانستان هغه سیمه چې ناامن او قانون پکې په سمته غنام لیکيږي د نور سیمو په مقایسه پکې د مخدره موادو کښت تولید او قاچاق زیات دي په دې اړه زموږ همکار عبد الله ننزیل خغلی حسینی سره مرکه کړو په سر کې د نشئ موادو د کښت تولید او قاچاقو د زیاتیدو عوامل تری پختلی خغلی حسینی وای
یو اساسی هم دنده د تنفیذ قانون ده مشکلات د تنفیذ قانون ناامنی ده تاسو صحیح پجریان که است په موش هغه ساحاتو که ناامنی ده کخت تولید قاچاق اما غده زایده یو مشکل چه تقاضا ده که اعتیاد خلق معتاد دی اغا آگاهی آمد ضرورت لری که مش او کولی شي تو ته په دغه دنده کې موفق شو ان شاء الله د دې شت تاثیر کې په هغه د امنیتی پاسو کې او بل شي مربوط ته کخته هغه قاچاق د هغه د هغه ساحه کې د چی الته او امنیتی خطر لاندې ده خصوصا د هغه ولایتونه چې په اموش امسایگان من دی اغل لری ارتباط لری
د متدینو په برخه کې تاسو څه کړی اوس هم لیدل کېږي چې د کابل په ګډون د افغانستان په ګڼو سیمو کې ګڼ شمیر متدین مونږ لرو په دې برخه کې رښتیا هم تاسو څه اقدامات کړی دي او هم در از د هغه توکو هغه موادو چې دوی تر رسیدي د هغه په برخه کې د اړوندو ادارو سره څه پالیسي جوړ کړی
د تطبیق قانون د اغه بول سکتورونه باندې امنیتی سکتور مده ارلری تر څو چې اوی خپل دنده ادا نکړي مونږه په حق هدف چې ختم د دې مصیبت ده مونږ نشي رسیدلی اغه سکتورونه تاسو پوهی کی چې یو غټ مشکل یا لوی مشکل چې موږ لرو اوس نه امنی ده او بل د بیرته د افغانانو چې بیرته راتک خپل کورته لکه مهاجرین لرو او د کرندگان هغه ځین خلک هغه په منځ کې شته چې معتاد ده سو وخت چې دا دوی راست دلته لکه ویروس باندې د شیو کیږي په جامعه کې مونږ د ماه مزاری کوکنار او د کاهش تقاضا تدبیر تنفیذ قانون هغه ټول په پلان عمل ملی یا اکشن پلان بدی هغه د هر وزارت کار یا دنده معلوم ده مونږ پالیسی جوړول او نظارت کول دوی کار ده مونږ هر وخت گزارش لرو په خپل گزارشونو که دا راضی چی په دغه کې مشکلات ده چې سوچ موږ وګورو عدم تنفیذ قانون ځکه په هغه ساحو که جنگ ده یا ناامنی ده هلته د تنفیذ قانون مشکلات صرف مستقیما متوجه کیږي همدغه ناامنی له وجې نه ځکه دا بدبخت پدیده مستقیم تړاو لري د تروریزم او مافیا کې
اساسي گزارشونه اساسي راپورونه څخه یې چې په تیرو کلونو کې د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې رښتیا هم لازم کار شوی او کنه او کنه دې شوی کومو برخو کمکاری کړی په دې برخه کې
کمکاری خو اصلا یو خو لکه می مخمو اشاره کو یو اصلی عامل نو امنی ده لکه چې امنیت تو نوی اصلی تینگ نوی آلتا پاسا هو که آلتا خصوصا دام دا اطراف ساها که ده موج نشه ویلو چی به هقا زایو چی چی امنیت نشته ولی آلتا تنفیذ قانون نکی خب معلومه ده چی دا یو ملی مشکلات دا چالش ده ترسو چی دا امنیت مسئله ختم نسی مونگ دا صفر کولو یا یعنی دا مهار کولو خبرم نشکه ولی دا یو پویگی تا چی دا سلوف ارتباط داری با یعنی دا امنیتی لواجی نه
دا نشه موادو پر ضد مبارزی دا وزارت لمرستیال خغلی حسینی سرمو دا ازادی رادیو مرکا اوریده وس هم یو اربیا په موخه د مهمو خبرونو سره ټکو ته دا جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د سړی حواله کبله د بیزای شو کورنۍ شل تنه ماشومان او 15 تنه مشران په تیرو درو ورځو کې مړه شوې دي په لغمان کې د واده په مراسمو د هوان مرمۍ لګیدلې یو وکلنه ماشومه یې وژلې ده او شپږ تنه نورې ټپیان کړي افغان حکومت وایي قزاقستان ورسره ژمنه کړې چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست څخه به د حزب اسلامي د مشر د نوم په لرې کولو کې ورسره همکاري وکړي بلغاریا کې د پولیسو او پناه غوښتونکو ترمنځ چې اکثره افغانان بلل شوي شخړه شوې چې شپږ تنه پولیس پکې ټپیان شوي دي د مصر پوځ وایي د امنیتي ځواکونو اته سرتیري د سینا په ټاپو وزمه کې د تالاشۍ لوې پوستې سره په موټري بمې چاودنه کې وژل شوي عراقی چارواکی وایي د بغداد په جنوب کې پرونی ځانوژون کې برید کې د وژل شو شمیر چې ډېر ایراني زیارت کوونکي ول احتیاطانو پورته شوی دی په سوریه کې یو امریکایي سرتیری له هغې وروسته سا ورکړه چې یوې چاودنه کې سخت ټپي شو او فرانسوي چارواکي وایي یو وسلوال کس د فرانسې په جنوب کې د زړو خلکو د پالنې یو مرکز ته ننوتی او د دې مرکز یو ښځینه کارکوونکي یې په چاړه وشلې دوستان و سم مخکې لدی چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کو د خبرونې ورسته ریپورت راخلو وغداد چې د عراق پلازمین بغداد جنوب لور ته پرون په یو انتحاري حمله کې لسګونه کسان وژل شوي ډیر وژل شوي هغه ایرانیان دي چې په کربلا کې دربین لمراسم ورسته خپل هیواد ته روانو په دې اړه د صفی الله ستانګزی ریپورت واوري ورپسې ځوان فکر پروګرام له ازادي رادیو مهیروي
د بغداد جنوب ته په 100 کیلومتره کې د بابل ولایت په حلاسیمه کې پرونی انتحاري حمله څخه باندې او یا زیارت کوونکي ووجل د بابل خاري شورا د امنیتی کمیسون رئیس فلا الخفاجی په سیمه کې رويټرز خبري اژانس ته وویل چې لکتر لګه او یا تنه په دې انتحاري حمله کې وژل شوې دي هغه ویل ډیری وژل شوې ایرانی زیارت کوونکي دي او یوازې لستنه عراقیان په وژل شوې کې شامل دي
حدث اليوم هذا الاستهداف تفجير الاجرامي
الخفاجی وی یو مجرمانه حمله د شمالي په سیمه کې په لوی کې وشوه یو ل چاودیدونکو موادو ډکه لارې د تیلو په ټانک کې وچاودیده د برید په پایله کې اویا که اتیا کسان شهیدان شوي دي ډېری وژل شوي د امام حسین زیارت کوونکي وو چې بېرته خپلو کورونو ته روان
وو
د رپورټونو له مخې انتحاري حمله کوونکي دا حمله ل چاودیدونکو موادو د یو ډک موټر په واسطه په یو پمپ سټېشن کې وکړه چې یو رستورانت ته نږدې وه او ایراني زیارت کوونکي ورتلل عراقي چارواکو چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي کېدای شي د حملې هدف د ایراني زیارت کوونکو د سورلۍ بس موټر و چې په نتیجه کې څو نور موټر هم په بشپړ توګه سوځېدلی دي د ایران نیمه دولتي خبري اژانس ایسنا په بغداد کې د یو چارواکي په حواله ویلي چې په دې حمله کې 50 تنه ایرانیان وژل شوي دي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اعماق نومي ویبسایټ کې د دې حمله مسولیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې حمله د دوی یو عراقي جنګیالي ترسره کړې ده د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا حمله سخت غندلې ده دغه وزارت ویاند بهرام قاسمی ویلي چې دا ډول وحشیانه حمله به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د ایران او عراق په کلکه مبارزه کې کوم خلل رامنځته نه کړي امریکا متحده ایالاتونو هم دا حمله په کلکو ټکو غندلې او له قربانیانو او د هغوی له کورنۍ سره یې غمرازي ښودلې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی په یو بیان کې ویلي چې دا وژنې د داعش د ظلم او د انساني حقوقو د ترپخو لاندې کولو یو بل بیلګه ده او د عراقیانو ترمنځ د فرقه ایش خړو درامنځته کولو هڅه ده چهارشنبه پورز هم په بغداد او شاوخوا سیمو کې چاودنې وشوه چې پکې لږ تر لږه یو درش کسان وژل شوي او څه باندې سل نور ټپیان دي په عراق کې په ملکیانو باندې د حملې په داسې حال کې دوام لري چې عراقي پوځیان او د امریکا په هوایي ملاتړ په موصل ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد لشپګونه یو راهیسې پوځي عملیات پیل کړي دي
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو تاسو خبري استي چې له تیرې سمودې څخه په پاکستان کې مشت افغان کډوال په زور راوستل کیږي. هلته یې پولیس او پوز نیسي، ډول ډول تعذیبونه ورکوي او دې ته یې اړ کوي چې خپل هیواد ته راستانه شي. ډیری افغان کډوالو هلته کورونه جوړ کړي وو او ښه کاروبارونه یې درلودل، خو د پاکستان د حکومت د ناسم چلند له امله اوس دې ته مجبور شوي چې کورونه، جایدادونه او دوکانونه په ډیره ارزانه بیه وپلوري او له پاکستان څخه پخې سپکې کړي، او ډیرو یې خو همدا کار کړی هم دی. خو اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې ولې د پاکستان حکومت د مهاجرت او ګاونډیتوب له نړیوالو اصولو سرغړونه کوي او په زور افغانان له هغه هیواده بهر کوي. که پاکستانی واکمن افغان کډوال په جبري توګه له خپلې خاورې راوباسي، نو افغان دولت او نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د راستنېدونکو کډوالو دپاره کوم چمتووالی نیولی دی؟ او دې ته ورته نورو پوښتنو ته به زمونږ ګران میلمانه د سید جمال الدین افغان پوهنتون استاد عنایت الله شهاب، د عمرا خان لیسې استاد صادق الله امین او د ښکلا راډیو همکار ضیاء الرحمن خپلواک ځوابونه ووایي. لومړی د ګردي میز میلمنو او بیا تاسو درنو اوریدونکو ته زه روح الله انوري هرکلی او سلامونه وړاندې کوم. ضیاء الرحمن خپلواک، تاسو خپله اوس راستانه شوي استئ د پاکستان نه، هلته افغان مهاجر افغان کډوال د کومو ستونزو سره مخ او یا مخ دي؟
افغان کډوال هلته ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. داسې نه شو ویلی چې مقصد ځینې افغانانو ته کارډونه ورکړي، ځینو ته نه دي ورکړي. چې نوم افغاني هغه ټول ځورول کېږي، که کار ورسره وي هغه لا ځورول کېږي، ځکه دا معلوم دی چې دا افغان دی. مونږ سره اسناد هم هلته موجود و، کارډونه راسره وو، خو ډېرو ستونزو سره مخ وو، د کور نه بهر نشو وتلی. یو ورځې کور ته زه ورغلم، کور ته راغلی په کور یې چاپه والې وه، د کور اسناد راکوي، اسناد مو ته راویستل، کارډونه راکوي، کارډونه مو ته راویستل. یو ویلې دا یو بوزه، یو شپه یو بوتو، بله شپه بیا راغلم، بیا چاپه واله، بله شپه مو سره بل ملګری بیا مخره کې کور کې داسې ویلې مې نوبت به کېدو روان ځل به زه لاړ شم. نو دغسې ستونزې دي، کار اسناد هر څه موجود وي خو بیا د هغې هغې سره هم په عذابول کوي. بل د افغان کوم ورونه چې دي هلته کاروبار دی، نور حکومتي سیستم کې را هلته خو افغانان نه پرېږدي، خو دغه ریړه چلوي یا رکشه چلوي دغه کاروبار دی، هلته هم هغوی هم تنګ کړي دي، تاسو زموږ کاروبارونه خراب کړي دي او په عذابوي تکلیفوي.
هلته زیات خلک کاروبارونه لري، لکه دوکانداري شو، فابریکې شوې، سرمایه ګذاري کړې ده، د هغوی څه حالت
دی؟ نو نوري صاحب، که د هغوی حال درته ووایم چې ځینې خلک داسې دي کورونه جوړ کړي دي تقریبا اتیا لکه نوي لکه، ډېر پیسې مصرف کړي دي په کورونو خالص، دوکانداري خو تاله پرېدوه، هغه کورونه ته اوس څوک نه اخلي. تقریبا نوي لکه روپۍ کور جوړ کړی دی، اوس یې ته په دېرش لکه پنځه لکه روپۍ غواړي، ډېر سخت زیاتی ورسره روان دی. کاروبارونه چې دي، دوکانونه زیاتره دوکانونه ولا وران کړه، د افغانانو وران کړه، ځینو ځینو کې دوکانداري ته څوک نه پرېږدي، ډېر مشکلاتو سره مخ دي د افغانان بیچارهګر. او دلته چې بیا د خلکو د نوسیار والا چې نه پوښتنه کوي، چا خو په زور نه یې راشړلی، نو نه ته سترګې نه لري، دا افغانان ځورول کېږي، دا پخپله د زور پاڅونه ده کنه، ما ته چا نه دي ویلي چې لاړ شه، خو دغه تکلیف او دغه دا زور پاڅونه نه ده.
هلته چې بیا کله افغانان راستنېږي، نوسیار دفتر لري هلته ثبتېږي، هغوی سره هغوی کوم سلوک کوي افغان کډوالو سره؟
ایران ورس صاحب، که رښتیا ته ووایم، په پېښور کې د یونیسیار والا ډېر ښه سلوک کوو. دا ته وایم چې که ځینې هلته عکسونه غواړي، ان تر عکسونو پورې که چا سره یو عکس هم ګرځېدل به دا بېچارهګان چې چا سره خو یو عکس نه ځي راوړي چې بل ته له وباسو، مکمل ارت سهولت یې ورته برابر کړی. ډېره ښه رویه ورسره پېښور کې کېږي، ښایسته رویه ورسره کوي یونیسیار والا پخپله، قلم نه واخله تر ارت کاغذه پر ټول سهولتونه یې ورته موجود کړي دي. هېڅ ستونزه نشته، د اوبو پکې سورې هر څه ورته برابر کړي، ځایونه ته ښه مجهز کړي دي، ښه برابر کړي او ښه سهولت یې ورته برابر کړي.
ډېره مننه. صادق استاد، ته راته دا ووایي چې دلته افغان حکومت دغې کډوالو ته کومې اسانتیاوې برابرې کړي؟
زمونږ د حکومت پالیسي خو ډېره کمزورې ده، وایي چې مونږ تدابیر نه ولي. کله چې یو مشکل جوړ شي، سیلاب تیر شي، وایي مونږ تدابیر نه ولي. سیلاب چې رارسېږي، سیلاب نه مخکې باید خلک تدابیر ونیسي. د مهاجرینو سیلاب ترخم نه راغی او تر مزار شریفه ورسېدو، هغوی وایي مونږ تدابیر نه ولي. حکومت کومه چې لازمه وه هغه شانته خدمت حکومت ورنه دی کړی. په کار دا وه چې دوی ته په تورخم کې دوی هلته یوه ښې وښې نغده ورکړې وي، اسکولو ته برابره کړې وي، او دلته راتللی په تورخم کې ورته یو کمیسیون ته ناست وي، هغوی ته د اوبو دپاره یو مقام مسایده کړي وي چې که چا بیخي کور نه وي، همالته زیات ستنېدلې دا نه د خیمه والې
اسکو دوله ورکړي او د مخې موږ مخې چې کوم کومکونه وي هغه به ورته کولی اوس خلک لاړل خلکو په کورونو نه وتل په حجرو باندې نه وتل د ښځې چا سرپنا نشته څوک پارکونو کې پراته دي څوک په لارو باندې پراته دي د هر افغان خور دا شربت ګوله ده شربت ګول ترې په کابل کې کلي ورکړل داسې فکر وکړه د هر افغان شربت ګوله ده هر یو خپله حیا لري عزت لري د وطن به ناموس دی دا ټول به سرپرسته په دې وطن کې در په دا باندې پراته دي حکومت له اوسه پورې شندي کوي
مننه استاد شهاب تاسو راته دا وایئ چې پاکستان نن سبا چې افغانان په زور راشړي دې ته مجبوري چې د پاکستان راوځي خپل وطن ته راشي دا د نړیوالو قوانینو سره کوم سمون خوري او کوم مخالفت دی
موږ د پاکستان هیواد باندې یا ایران دی او نور هیوادونه دي دا ګاونډي ټول اسلامي هیوادونه دي دوه حقوق لري یو د مسلمانۍ او بل د نړیوالو قوانین نو د مسلمانۍ حق خو دا د چکلا د مکینې مسلمانانو هجرت وکړو مدینې ته نو هغه ورسره ځما دوخځي دا یو خدمات وره دی ورما بس د مسلمانۍ دا اصل دی او دا شرط دی نو دا هم په پاکستان نه دا کړي موږ باندې خپلې کندې آباد کړي په موږ باندې خپلې بیډیا وی آباد کړي په موږ باندې خپلې صحرا وی آباد کړي او تر دې چې موږ هلته کورونا زموږ افغانانو جوړ کړل په امریکې جوړ کړلې د قالینو د نور شانو کاروبارونه جوړ کړل په خو چې ودرېدل دغه ملک اقتصاد یې ورته کړ نو اوس هغه موږ را پاسه یو ما دومره ورېدلې دي چې دغه مندار افغانان دیو ته لا دومره څه وایي نه هغه له پاکستاني شناختي کارتونه ورکړې دي لپاره چې پاتې شو سرمایه هلته وسپمې په کار یې راولي خو دغه غریب چې رېړه او رکشه چلوي نو دغه ډېر ژورېږي پکې او د نړیوالو قوانینو باره بس دا ویم چې پرواز صاحب چې څنګه ویل دا نو راګرځېدل ماجر دی د یونیسیار والا ما سره دومره خکې خو دغه نړیوال دی کنه زه دغه نړیوال ته مو چلته کوم ماجر پروت دی دغه قانون ته د پاکستان چارواکو ته ولی نه خې زمون چې دل د دولت زمون ناری وای چې مونږ یو حکومت دی او نظام دی د افغانستان نو دا به نړیوال ولی غږ نه کوي چې زمون ماجر دغه ماده دغه قانون په اساس باندې زوريږي دغه حالات شګي به وخت را شړل کیږي د دې خو به یو معین مقدار قانون څه ته وایي قانون خو دې ته وایي چې د خلکو لخوا جوړ شوې هغه کلي قاعده چې د هغه د ژوند سهولتونو کې فراهم شوې هغه نو د ماجر دپاره دلته د قانون دا کلمه بیا د نړیوالو په اصطلاح باندې دوی به څنګه ارجابي کوي زه نه پوهېږم خو زمونږ د مهاجرو سره چې دغه کوم زیاتی کېږي دا د اسلامي قوانینو د نړیوالو قوانینو خلاف او یو فساد د لمن وهل دي په یو مسلمان باندې په یو انسان باندې یعنې د بشر حقوق د پښو لاندې کول دي پلان ده
د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو تاسو دا پروګرام چې په پاکستان کې د افغاني کډوالو د ستونزو په اړه دی او بیا دلته چې کوم کډوال راستنیږي هغه څومره ستونزې لري په دې اړه تاسو له ازادي راډیو نه دا پروګرام اوري پښتنه دا پیدا کی زو رحمان خپلواک صاحب چې تاسو چې کله راستانو شو افغانستان ته دلته راغلی خپل وطن ته افغان حکومت یا نړیوال تاسو سره کوم مرستې وکړلې آیا کافی دی دا
انور صاحب موږ چې کله د ترخم بارډر نه راوختلو خپل خاور مان مقرم کې باور وکړ زړه مو خوشاله شو ډیر سخت څنګه خپل خاوري تر او خپل وطن تر توپیر ته خیما کله چې دی پرمې مرودي دی یونیسیار دفتر ته
افغانستان
کې پاکستان کوم راوخسته افغانستان یونیسیار دفتر ته ته دې دوه یونیسیار دفتر کوم فرق چې انت هر رقم سہولت برابر کړی دی ماشومان د پاره د ویان د پاره زنانه د پاره سور سور سفانه هر څه برابر دي لاس پلاس د سرګرځي کوم مشکل خو نشته کوم ستونزه خو نه لري دومره سہولتونه ته برابر کړی خو دلته چې راغلو د دې خلکو بیا توپیر بدل توپیر دي چې وچه سار اته بجې ورغلي او لس بجو پر ته سره غرمه ته ناستو ولی وي یونیسیار والا نه دی راغلی په کوم لس بجې وی راغله چې راغلو هلته یو کمرو ته ونه وتل څنګه چلے اوس شروع کی شروع نه وس چیز کی
لس بجو باندې
راغله اوس چیز کی
سمناره کا اوس
نه پوهیږم چې مو دا څنګه چلے وای دا ورځ داله هر ورځ دا بیچاره ګم وځي کی راغلی زنه وسره مشمان وسره پر مو ته نسی دې سره ګرمه کی نو د یونیسیار دفتر دلته غیر منظم برابر نو خراب یم نه کوله
استاد شهاب دا راته تو وای چې دا یو راستون شوی ورور دی د پاکستان دا غزي د یونیسیار له مامورینو خاطره لري خود خپل مامورینو نه چې یونیسیار کې کار کوي ډبل ماشونه اخلي د همدغه افغان کډوالو دراستنېدونکو په نوم باندې زیاتې پیسې اخلي ولې ښه سلوک خلکو سره نه کوي وجه څه ده
مننه نورې شهزه باندې کې دومره ویم چې موږ دا یوه کلمه د عامه پوهاوي ډېر استعمالوو دا صحیح ده چې یونیسیار یوه نړیواله موسسه ده خو کارمند دی په افغانستان کې افغان دی او په پاکستان کې پاکستانی دی هغې د اخلاقو د نگانه عوام یې دا به منو
واخین چې خخلکو تر اوسه پورې خو اخر چې د پاکستان حکومت مونږ ته بچټی شو عوام یې راته بچټی کړل او هغه زشته بد سلوکونه یې شروع کړل. خو بیا هم ته که د یوې ادارې مامور یې که ته یو منصبدار یې نو اخلاق خو تا نه چا وړی نه دي. څه دې د وسه نه کېږي رحم عاطفه دا خو د انسان شعوري او فطري شیان دي دا په کې باید او بیا زه هغه ته افغان نه وایم چې هغه عاطفه ونه لري په دې زړه سوی ونه لري دغه دېرش څلوېښت کال انقلاب درېدلی او د کې رحم او شفقت او لورینه نه یي چې تا لستا ورور خور بوډا ځوان ماشوم دومره سخت او تکلیفونو سره چلته د کور نه شړل شوی دی راویستل شوی دی کاروبار یې خراب شوی دی بیا دا راغلی دی او ته په دغه سپین لنکوزر کې ورته لس بجې راځي د دغه غټو چارواکو باندې د مهاجرینو په وزارت باندې مونږ دغه غږ کوو چې الالاقل ته خو دغه خپل پرسونل دومره تیار کړه چې هغه تا ته یو مازدیګر راورسي بیا ته په بیدیا شپه وکړي او بیا ته ورله په لس بجې راځي نو بیا چې ته چیس کې او بیا وزګارېږي یوه ګنټه کار کې بیا غرمه ده مونږ اودس به دا کس کوي که نو والله عالم دغه وخت هسې چټي بچی او په مشروباتو معقولاتو باندې ضایع کوي. دوی له په کار دي چې د اخلاقو نه کار واخلي د عاطفې نه کار واخلي د شفقت نه کار واخلي. دوی ته په ورین تندي باندې خراب
بالکل
د یو معلم د یو پولیس د یو ملي اردو د هغې په لس چنده او پنځه چنده باندې معاش اخلي او په تیار ګاډي کې راځي تیار ګاډي کې بیرته سپور ځي. د یو افغان دپاره ته دومره په ځان باندې نه تېرې چې ته لږ وختي راشي ګرمي او یخني ونه کړي او د هغه لپاره هغه سهولتونه فراهم کړي. ته باید په ګنټه کې لسو ګنټو کار وکړي ځکه دا خو زمونږ یو ویړانې حالت دی. بلکې تا ته دلته په ویډیا باندې خلک ناست دي زنانه تناسی دی د افغانستان حیا او عزت د تناس دی او ته هغه سره دغسې سلوک کې دا خو ان شاء الله لرې خبره ده.
من شهاب استاذ صادق استاذ که چیرته یو افغان لکه مخکې چې مونږ هم وویلې په خپلو خبرو کې چې د همدغې افغان کډوالو په نوم باندې ډبلې تنخواګانې اخلي هغه د یو افغان ورور سره ښه سلوک نه کوي آیا دا ګیله مونږ کولی شو د بل ملک د مامور نه چې زمونږ مهاجر سره زمونږ کډوال سره ښه سلوک نه دی کړی؟
صاحب دا خو ښکاره خبره ده چې یو خو افغانستان کې د حکومت او د مامورین دا خلک ټول په اداري فساد کې اخته دي. مولس څه کوي نو یو مهاجر څه کوي؟ هغه د خپلو بچو غم راغستی دی نغدې ګټې غم یې راغستی نه نغد مهاجر هم راغل خو نغدې لاسو په قصه کې نه دي. خپل بچو نقد په قصه کې دي چې د هغو لپاره هر قسم اداري فساد غلا چوري کوي. کېدای شي په دې مهاجرینو کې به د دې خلکو د غلا کومه موقع نه وي چې دا خلک دونه چوپ پاتې د دې خدمت نه کوي. اخو له پاکستانیانو اخو د افغانانو د زورونې نه خوند داخلي او مخکې خوند ته اغوستل اوس هم تیري خو هغه 1988 کال کې هغه وخت چې د ډاکټر نجیب حکومت و نو هغه وخت کې د مهاجر کلمه دا د عزت نه وي پروت ورو دغه رنګ د کمېدو چې اخر په هندو باندې بدله شو اوس ته هندوان وایي. دې خبر کې تاسو هندو وایي هغه وخت کې چې د پاکستان په ګټه و د روسي سورخ کلاک مخې ته افغانان د غرونو غو نظام راوړتول پنجاب یې بچ کړ پاکستان او اسلام آباد یې بچ کړ. همدا مهاجر و هغه وخت د مهاجر په کلمه کې ډېر خوند و ډېر عزت پکې و چې په کوم ځای به کوم پاټک به ورغه سلامونه به ورته کول په هر ځای کې به دا قدر او عزت دی. خو تر څو یې هغه رنګ یې کمېدو تر څو چې اخر په هندو باندې اخر بدل شو د مهاجر نوم هغه هغه درته خو ګیلنده په کار هغه خو څومره چې افغانان ځورۍ خو په داخل د افغانستان کې هم دې خلکو د مهاجر ټکي ته کوم د عزت په نظر باندې ونه کتل. تاسو موږ تاسو یو د خلکو سفر په کوم ځای کې مثال دا کونړ دی چا دا سفر کوم خیمه ورکړل کوم ځمکه یو ورځ یو چا ورکړل چا کوم په کوڅه کې څه کوم حیات ګرځېدل په قوریا په مثال دی د زراعت په بل بل پروژو په مثال ګرځي چا ته په هغه خپل ګټه ده اوس توزیع کوي سموات توزیع کوي هغه څه خو ګرځي خو شو ماجر کورنۍ راغلي ده مسوالې ته لکه دې مرکز ته ډک دې په بازار کې خپل خصوص ځای نشه داخله کې راغلي هیڅ څه په پیسه کې نه دي.
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو نن مونږه د افغان کډوالو په ستونزو باندې پاکستان او افغانستان کې د دوی په ستونزو باندې غږیږو. په دې غږیږو چې په پاکستان کې دوی د کومو ستونزو سره مخامخ دي دلته په خپل هیواد کې کومې ستونزې لري او د افغانستان حکومت ورته تر اوسه څه کړي دي. ضیاء الرحمن خپلواک تاسو نوي راستانه شوي یاستئ تاسو سره افغان حکومت د ځمکې کومه مرسته کړې تر اوسه
یا ستاسو په شان نورو کډوالو سره ځمکه ورکړې که نه یې ده ورکړې دلته څه شوي دي تر اوسه؟
انوري صاحب، زه چې تازه د پاکستان راستون شوی یم، کومې ستونزې چې زه لرم دا د نور ورونه هم لري. ټولې ستونزې تاسو سره شریکوم، په دې خاطر شریکوم چې دا چارواکي واوري چې توجه کې خپل کړو ده. کله چې د افغان مهاجرینو ته د دغې پرمو په بدل کې پیسې ورکول کېږي، دا پرمې په سمه خپلې اندازه پیسې دي. دوی د کومک نه علاوه د دغې پیسو کې هم غداری کوي. دوی څنګه ستاسو پام به دې ته راوړم، ستاسو ځینو زیاتو خلکو توجه ته نشته دې موضوع ته. دغه خلک چې دی د صرافانو سره قرارداد کوي، زړې کالرې چې دي هغه ته اخلي، او دا کوم د انحصار د کوم نوي ډالر چې دي دوی د ځان سره ساتي، ځکه زړې ډالر او د نوي ډالر په منځ کې ډېر فرق دی. ځکه زه سره مخ شومه تقریبا لس لوټونه چې دي ما ته زاړه راکړي، او هغه یو لوټ چې دی تقریبا سر کو 200 روپۍ ارزان دی بل لوټ، نو ډېر پیسې جوړیږي. تقریبا ډېر تاوان موږ ترا ورسو. دوی د قرضې کې تجارت شروع کړي، لیکن تجارت شروع کړي چې بچو کومه کوي، په دې کې هم را سره تجارت شروع کړي دي. مګه زړې روپۍ ورکې دي مهاجرو ته، دا چې موږ په خپل کړي کې یا په ولسوالۍ کې د اوسېدو دپاره ځای نه درلودو، نو موږ د مجبورۍ نه په زموږ علاقه کې چې دی زموږ اصل ځای کنړ دی، کرې کورونه دا شیزونه نشته دی، کوټه خار دی، هر سړی خپل کور لري، خپل ځای لري، خپل علاقه لري. د دغې خاطر په ننګرهار کې واړول چې د کرۍ کور کې به اوسېږو. تقریبا هغه کومې کومک چې راسره کړی وه په کرایګانو کې لاړو لاړو، د ځمکې وادي راسره شوي چې ځمکه به درکړو، کوټې به ته جوړې کړو، داسې به کړو، هغسې به کړو. هېڅ هم تر دې دمه راسره نه دی شوي. ورغلي وو د مهاجرینو ریاست ته د ننګرهار، چې ورغلو وایي ستاسو کونړو دپاره دلته په ننګرهار کې ځای نشته، تاسو خپل ولایت لرئ، خپل مهاجرینو ریاست لرئ، هلته لاړ شئ. موږ ته موږ په کونړ کې نه اوسېږو، موږ دلته په دې ننګرهار کې اوسېږو. دا یو مشرقي دی، دا یو افغانستان دی. زه د افغانستان یم، ما د افغانستان تذکره اخیستې ده، ځکه په هر ځای کې اوسېږم، د دې افغانستان د خاورې یم، زه اوسېدلی شم. وایي نه، ته د کونړ ولایت ستا تذکره د کونړ ولایت هم، ته باید لاړ شي کونړ ولایت ته. کونړ ولایت کې مې ځای نه لرم، چې نه لرې زه څه وکړم. مجبوره شم رالم د کونړ ریاست ته. کونړ ریاست ته چې رالم، مالې پر مصر ته، مالې د ځمکې لپاره غوښتنه کوم چې نمره ځای راته راکړي چې خپل آبادي کې وکړم، خپل ځای. وایي موږ ځمکې نه لرو. دوی ځمکې نه لرو، په ما بدله حساب کومه، خو د ځمکې تمه مه کوه، ځکه چې ځای نه لرو. نو آیا دا کونړي په افغانستان کې حق نه لري؟ څه وکړي، چېرته لاړ شي؟ په ننګرهار کې نه پرېږدي، په بل ولایت کې نه پرېږدي. کونړ کې ځای نشته، زما ځای نشته. ماشومان سره د کوم مرسته کړې ده؟ کومه کمبله دې ورکړې ده؟ کوم لوښی دې ورکړې ده؟ چې دې ورکړې دي؟ دا دومره نارې وهوئ چې افغان مهاجرینو سره به کومک کېږي، مرستې به کېږي، چې تر دې دمه چې شي، تر دې دمه هېڅ شی هم نه دي شوي. ننګرهار کې دا کوم افغانان چې یا کونړي چې اوسېږي، ټول د دغې ستونزو سره مخ دي.
تشکر صادق صاحب. ولې افغان حکومت دومره بې غوره دی د خپلو خلکو نه؟ هلته هم د دولس د خلک ستونزې ګالي په پاکستان کې، او دلته چې راشي بیا هم ستونزې ګالي. نه د ځمکې غم ورته کوي، نه د یوې خیمې غم ورته کوي، چې لږ په ارامه ژوند خو وکړي، که د هغې ځینه راشي دې خوا ته، چې د په خپل وطن خوشو کرو باسي. که نه
یوه خو د حکومت اشرف غني حکومت یوه ساوې به ورته وي چې د مهاجرون جارې د پاکستان کې راورانولې، دلته به ورته مکمل تدابیر نیولې. آخر دغه ځنه د پاکستان حکومت سره د مهاجرو په مثال د یو سي آر متحد سره خبرو چې مهاجر راوړل، دلته په توده ځمکه باندې راوړول، چېر څه تورخم نه راواخوتل، په ولسوالو کې جنګ، په ولایتو کې جنګ، نو که نور څه نلته خو اولاد خو یې محفوظ و کړه، تر په سور جنګ باندې راواړول، خلکو په خپلو ولسوالو ته لاړ، ونه شو کړی چې لاړ شي. دته د حکومت هېڅ بالکل دې خلکو ته متوجه دی نه بیخي.
تشکر. ضیاءالرحمن خپلواک، ستاسو اوس ماشومان کومې ستونزې ګالي چې مکتبونو کې هلته داخل ول، ته یې ښې نمرې اخیستلې، اوس په څه حالت کې دي؟
نو انوري صاحب، ماشومانو ته ډېر تکلیف دی. مکتبونو کې مو داخل کړي وو، هلته یې نمونه ولا نه لیکي، هغه ځای نه موږ داسې په زور راشړل شوي، داسې راپاڅېدلي وو، اسناد ځان سره نه دي راوړي، او معرف ریاست راسره همکاري نه کوي، او کومک راسره نه کوي چې زموږ ماشومان ځان سره رجستر کړي او ځان سره یې نمونه ولیکي. دغه تکلیف دی، تر اوسه پورې زموږ ماشومان نمونه نه دي لیکل شي، خالي ځي مکتب ته ځي او راځي.
موقتي دي،
موقتي او داخلي ولا هیڅ نه ده ورکړي او نه یې ولا ورکړي.
استاد شهاب، موږ چې کله پاکستان ته مهاجر شو، افغانان ته پاکستان خپل دښتې ورکړي، هغه دښتې چې په اصطلاح مرغۍ به پکې د تندې مړه کېدله، او پاکستانی عسکر به پکې نشو ګرځېدلی د ویرې نه، امنیت نه و، هغه افغانانو آباد کړلې، پکې کورونه جوړ کړه، ځایونه یې جوړ کړه. افغان حکومت ته څه پکار دي چې دغې افغان کډوالو سره یا راستنېدونکو سره څومره مرستې وکړي، او دا به د امنیت په ټینګښت کې څومره مهم وي د دوی افغانان راستنېدنه؟
زمون د وطن دورانې لامل اوس یوازې تقریبا تر اکثریت پورې همدغه مهاجر دي. که دا مهاجر چېرته خپل هیواد ته راستانه شو، نو انشاءالله چې زمونږ د وطن د نامنې دغه صورت حال به تر ډېره حده راکم شي، یعنې ختم به شي. بالکل، زه خپل فکر باندې دا وایم، او ام دا وجه وا چې پاکستان په مونږ باندې د غخپل عمران جاړي کستا سخیلی انوري شمنګ تاسو چې چرته اول لاړو نو مونږ باندې ام دا د سرحد بیت د افغانستان د سرحد مربوطه شمه چې دا ډیره شړې و دا حکومت هم دلته نو دیو چې ته ډیورن و یو د ډیورن نه اخوا کو با جوړ دې ک مومن دی دغه استور په شزان تر د قندار پورې دغه سرحدونه را باندې ونیول تم دی په خاطر دا روس افغانستان ته راشي او د افغانستان ټول ونیسي بے به مو صدام اجر په پاکستان کې جنگ او دلته به ممدا بمباری دا بول نو زه د خپل چارواکو باندې غو کوم دا زمونږ کونل چې مونږ یو درې حصے غر دی وای شي سم کړه خراشه ته یو چارواکی ته د حکومت وی او د ورځې د لاهور ډاکټر وخت شي ته یو چارواکی ته وی او د ورځې شینکوله باغ لټل شي ته پښت لټل شي ته د نرنګ نه اخوا چې 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 سندرغاړي په ټکو کې یادی دا بیلی بیلی سین د غزمکو ته وګوره آیسته د کونړ به دومره ماجري چې دغه ډاګونو دشت کې نه ځي تر ګمبیر ډاګه پورې بره خلاصه کې چې د پیج درې طرف ته کمې ځمکې دي د اسمان او نړۍ طرف ته کمې ځمکې دي کو نورې سم نه دغه سپېره غرونه چې بوټې هم پکې نشته دا خور لور دغه د سیند د غاړې دا سیند پیرا مهار کدي ماجر ته نمره نمره کور لورې کا جوړوي به ځان د وګو بوت اسانی خو زه نه پوهېږم چې زمونږ چارواکي به کوم تصمیم نیسی او ته په دې یقین وکړې چې دا څوک تر اوسه پورې هلته پاتې دي واقعا چې دا دلته ځای نه لري او کنه نو چې تاله ولایت لره شي تاله ولسوالۍ لره شي او تاله ستا کلی لره شي او به ته پیژنې نه چې د دې ځمکه شته که نشته نو چې به یې تصوت وشي دا خو به تا باندې عند الله او عند العاب دای په تا باندې حق دی چې دره به ته ځای ورکې حکومت څه ته وایي حکومت مور پلار دولت څه ته وایي دولت مور پلار نو ته به د خپل بچي پروره داسې کې دغه زما د چارواکو نه غټه ګیله ده او غږ پرې کوم چې دغه خپلو هیوادوالو ته زمینه سازي وکړي ځایونه ولور کړي ښه ډېر ځایونه شته ته د ترخم نه چې راځي او د ننګراره پورې دغه شړې دشت دغې باندې څه کې چې روزانه ستا حکومت ته راځي لس رینجرې واته رینجرې نلوځي د ننګرار نه چې کابله پورې ځي دغه دشتو ته ته وګوره دغه په چا باندې همدا ماجر به کېدې هغه دغه فسادونه باندې ختمې دغه جنګونه دغه بمونه باندې ختمې چې په سړک کې دغه هلته کې غوښتون نه هلته کې غوښتون دلته دومره والو تر نن هلته راشه چې دا خبر مو واورو چې نن دلته دومره ماجر ځای پسې شو نن دلته دومره ماجر ځای پسې خو زموږ افغانستان چې د دغه عمر بدبختیو سره مخ یو کته یو کس مالدار راولي او هغه دلته یو وړه عادي فابریکه جوړه کړي نو که د سره څلور پنځه افغانان چې دلته خو تا سره بغیر د پولیس او مالي مملي اردونه بل بس هم نشته کارخانې جوړې کړي اقتصاد په کارخانو ودرېږي اقتصاد د عامو تاجرانو په عام المنفعه کارونو باندې ودرېږي راشه دغه خلک راوله خپل مالی قانون کې یو تخفیف وضع کا مالیت ما خلپاول کې دلته د خاورې سره آشنا کا امنیت محفوظ کا او دا خلک په کار باندې وګماره چې ځان سره نور د بیوز د غریبان د جګ کې راپور دی
تشکر مننه ستاسو د دری وړ نه مننه چې موږ سره په دې ګرځې میس کې برخه واخستل او د درنو اوریدونکو نه هم نړۍ مننه چې تر دې د موږ سره پاتې شو
یو د خان په لور مینده بلې دلې د ملا صاحب مسته